السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین څلور بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې چې پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوې. نن تکرار اوري خو په پایل کې په مکړې د دې سات خبرونو ته لنن دوشنبه امریکا ته د افغانستان په شمول د دولس هیوادونو د اتباعو پر سفر محدودیت پیلېږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو فرمان کې د جون له نهمې سهار راهیسې چې تطبیقیږي امریکا متحده ایالاتونو ته د دولس هیوادونو د اتباعو پر سفر محدودیت ولګوه او د دې پریکړې هدف د بهرنیو ترهګرو د امریکا محافظت یاد کړ. د ولسمشر ټرمپ د سفر بندیز په فرمان کې افغانستان، ایران، میانمار، چاد، کانګو جمهوریت، استوایی گینا، اریتریا، هایتی، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن شامل دي. له دې فرمانه یوازې د گرین کارت او اس آی وی ویزه درلودونکي کسان استثنا دي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزی په مشرۍ او پلاوی نندوشمې د ازبکستان پلازمینې تاشکند ته سفر کړی دی. د طالبانو په واک بختر اجانس د سفر موخه په تاشکند کې د پانګونې په څلورم نړیوال کانفرنس کې د دې پلاوی ګډون او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پخوانیو پریکړو او ژمنو څېړل یاد کړي دي. په تاشکند کې د پانګونې دغه نړیوال کانفرنس هر کال د شاوخوا سلو هیوادونو د ولسمشرانو، وزیرانو او لوړپوړو چارواکو په ګډون جوړیږي. بل پلو ازبکستان د لوی اختر په مناسبت افغانستان ته 1,300 تنه بشري مرستې لیږلې دي. د طالبانو د عامه روغتیا سرپرست وزیر جلال جلالی د ایران پلازمینې تهران ته تللی دی. په کابل کې د ایران سفارت نن دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر دغه سفر موخه د روغتیا په برخه کې د دواړو لورو ترمنځ همکاري یاده کړې. که څه هم د سفر ډیر جزئیات په ډاګه شوي نه دي، خو ایران له دې وړاندې ویلي و چې ډیر ژر به په کابل او بامیانو کې د دوو روغتونونو د جوړونې چارې پیل کړي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان اسماعیل بقایی وایي ډیر ژر به د امریکا د نه منلو وړ وړاندیز په ځواب کې د اټومي هوکړې لپاره خپله بدیله طرحه وړاندې کړي. رویټرز خبري اجانس له دې وړاندې راپور ورکړی و چې تهران د امریکا متحده ایالاتونو لخوا په می میاشت کې د اټومي پروګرام په اړه وړاندیز شوې طرحې ته منفي ځواب چمتو کوي. اسماعیل بقایی نن دوشنبه وویل موږ په خپله نهایي طرحه چې د ده په ټکو معقوله، منطقي او متوازنه ده د عمان له لارې امریکا ته وړاندې کړو. او تمه ده سبا سه شمه د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د سوریې د فوټبال ملي لوبډله سره مخامخ شي. د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دا سیالي د آسیا ملتونو جام د مقدماتي لوبو په ترڅ کې په سعودي عربستان کې ترسره کیږي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله له یوې اونۍ راهیسې د سعودي عربستان په تمرینی ترمینول احصا تمرینی کم کې دی او د سوریې په وړاندې لوبې ته تیاری نیسي.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
سلامونه ستړي مشه روختیا د ژوند شتمنی پروگرام ته مو زه فرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلی کوم. نن یک شنبه په افغانستان کې د لوی اختر دوی مورسته دا چې اختر دی خلکو قربانیګانې کړي دي او د اختر لپاره هم مدګیانې نیولې وي. کلچې، کیک، وچه میوه، تازه میوه او غوښه، د دې ټولو ګډ خوړل میدې باندې څومره فشار راوړي. تاسې کله چې خوراک کوئ آیا د توازن په پام کې نیسئ؟ چې که په سهار کې مو کلچې خوړلې وي، غرمه کې باید څه وخورئ یا شپې باید څه وخورئ؟ کله چې د قربانۍ غوښه خورئ په کوم اندازه باید غوښه وخورئ تر څو معده مو تر فشار لاندې رانشي او له ستونزو سره مخ نشي. څومره کسان په دې وخت کې د معدې ستونزه ورته پیدا کیږي؟ د دې لپاره چې ډوډۍ مو هضمه شي، پیپسي، کولا دا شیان څکئ او که نه خوراک په کوم اندازه کوئ یا په اندازه یې کوئ. نن خبرونه کې پرې خبرې کوو که چیرې تاسې له اندازې ډېر خوراک وکئ، ستاسې معده څومره تر فشار لاندې راځي، کومو ستونزو سره مخ کیږئ او څنګه کولای شئ چې منظم خوراک وکړئ تر څو د اختر په شپې ورځو کې ناروغه نشئ. په خبرونه کې راسره ډاکټر محمد اکرام ملک سید دی. تاسې ستړي مشئ، خبرونه ته په خیر راغلی ډاکټر صاحب. د اختر په شپو ورځو کې زیاتره کسان ډاکټر صاحب ستونزې دا وي چې خوراک ورنه ډیریږي او خواږه خوري، ترخه مور پسې خوري، ځکه چې یو طرف ته کبابونه خلک پخي، غوښې ډېرې وي، بل طرف ته د اختر میوې وي، خواږه وي پکې. څه څنګه دغه د ډوډۍ خوړلو کې توازن وساتو او څو خورو چې تر څو وکولای شو میده په دغه وخت کې ډیر فشار برانه شي؟
فرید جان، زموږه خو زما نوم لکسون ناسم واخست، تاسو هغه ګرسته اسلامي خو زما اوریدونکو ته زموږه د اختر مبارکي وایم او اوس پرې شم تاسو پوښتنې ته. نو دا وچه توازن ساتل خو اصل یو طبیعي شی دی. انسان باید خپل میده ته وګوري، خپل حال ته وګوري. اصلا د انسان بدن کې میده کې داسې یو څوک شته چې اړ ته وایي چې اوس پاس کا. اصلا دا یو طبیعي شی دی، خپله سره خپله اصلا داسې وي، خو ځینې حالات دي چې هغې کې بیا نو سړی توازن د لاسه ورکوي او بیا نو بیا دا ډېر شیونه خوري او دا غي پایله بتاوي چې انسان په ډېرو ستونزو اخته کیږي، روغتیایي ستونزو باندې اخته کیږي، په تکلیفونو په دردونو اخته کیږي. دا چې کوم ستونزې دي تل څنګه دی هغه کې بل څه ورسته بیا وکړو.
ولې دغه توازن د خلکو نه خطا کیږي د اخترونو کې؟ ځکه کله کله ډېر داسې شوي دي چې سهار کې مونږ کلچې وخورو یا خواږه وخورو، میوه وچه میوه وخورو چې چیرته مېلمانه تللي و، بیا غرمه کې ورپسې غوښه شي، بیا شپې غوښه وي. څنګه کولی شو دا توازن وساتو؟
فرید جانې، دا خو نو داسې دی چې څو لاملونه لري. یو خو داسې ووایم چې د افغانستان ډېره برخه خلک بې وزله دي او بې وزله دا چې هغوی ته په میاشتو کلو کې حتی غوښه نه رسیږي. نو کله چې قرباني وشي دغه بې وزله خلکو ته چې غوښه ورسیږي، نو دوی که چېرته غوښه لږ څه زیاته وي، دوی خو په کور کې د بې وزلۍ له اړخه دوی خو څه فریج نه لري، یخچالونه نه لري، کنګل ځایونه نه لري، دوی نه خو غوښه خوسا کیږي. دوی مجبور دغه غوښه پخه کړي او که پخه شوې هم دا سره چې پخه شوې غوښه لږ څه ډېر ساتل کیږي نسبت خامې ته، خو بیا هم ډېر وخت بېخي ډېر وخت نه ساتل کیږي، سره یې تقریبا 15 ورځې وساتي. نو په دې اساس دغه بې وزله خلک ته غوښه بیا ځای په ځای هماغه لنډ وخت کې خوري. نو دا د چې دوی د بې وزلۍ یو نښه ده چې دوی مجبور دي. بل دا چې ډېر وخت یو چا چې میاشت چې کلونه غوښه نه خوري، یو ناڅاپه چې ورته ډېر ورسېږي، نو سړی بیا نو ډېر خوري. دا یو علت دی. بل دا مخکې مې یاده کړه چې د نه ساتل کېدو علت یې هم یو علت کېدای شي چې دوی وایي چې ښه څنګه کړو، نو غوښه دا ساتلی نه شي، خوسا کېږي، مجبور یې وخورو که نه. دا خو د بې وزلۍ نښه شوه. که چېرته داسې وایي چې د اقتصاد خلکو ښه وایي، نو دوی ته مجبوریت بیا نه و چې ټول یو دم وخوري، دوی به ساتلی شو بلې ورځې ته. دا شو یو لامل. راغلو بلې ته هغه کسان چې اقتصاد نسبتاً ښه دی، هلته زموږ د هېواد بیا ځینې ناسم دودونه دي. ناسم دودونه دا دی ته چې یو چا کور ته لاړ شي، د بېلګې په توګه وایم د غرمې مهال دی موږ سره ناست چیزه، نو یو کس بیا پاسېږي د مېلمه د قدر د پاره پاسېږي، خپل هغه بیا لاس باندې غوښه واخلي، د هغې مخ کې بیا کي نه دا به خوره وخوره داسې. نو دا بل یو غلط شی شو. سړی چې یو چېرته ځي خو صحیح ده چې آدابو نه کار اخلي، بل چېرته بې حده ډېر نه خوري. بعضې ده چې هر هېواد کې چې د افغانستان نه نیولی تر اروپا او امریکې پورې چې لاړ شي، یو څوک چې د یو مېلمه په حیث یو کوربه کور ته لاړ شي، بې انصافي وکړي او ډېر شی نه وخوري، نو هر کوربه چې بیا پرې خاني کې یاره ده ته خو ادب زه نه دي بې حده ډېر خوري. نو په دې اساس باندې ځینې کسان دي چې هغوی یوازې ده چې لږ احتیاط کوي، ډېر نه خوري. خو په عام ډول باندې یو سړی چې ډوډۍ تلار هلته نو داسې نه ده چې بیخي به سړی ډوډۍ نه خوري. واضح ده هر څوک خپل حد باندې ډوډۍ خوري، خو دا بیا د کوربه زیاتی دی چې هغه ته بیا اخله ګزاره واچه ورته واچه خوره.
کوربه شکایتونه کله کله کوي، ډاکټر صاحب وایي چې دا خو مونږ تاسو ته پخ کړی و وخوري، نو مونږ خو بل چاته نه و پخ کړی. هغه مېلمه فکر نه کوي، مجبوریږي چې ورته وایي چې تا ته مې پخ کړی، بل چاته خو مې نه پخ کړی.
نو تا خو تاسو شاید چې سره یو بل ته وایي، سره به په مسلحت باندې یو کې، په یو بل سره په تفاهم باندې یو کې، چې ډېره خوندوره ډوډۍ ده، خو زه کوم میده کې مې ځای نه شته. غواړي چې زما په عذاب کې دومره زما به میده کې دومره گنجایش ده، اضافه گنجایش په کې نه شته که نه. داسې نو سړی به د کوربه په حیث دا زیاتی ونه کړي چې هغوی ته زیاته ورکړي، نه خوره نو. داسې نو دا یو بل علت دی چې سړی توازن له لاسه ورکوي. ځینې کسان بیا فکر نه کوي چې هغه وایي چې والا دا ډېره بې خونده ده، مجبور وخورم که نه هغه بیا خفه کېږي. نو دغه شیونه باید نو وده اوسي. نو دغه دوم شو چې زما په فکر کې وګرځي.
او ډاکټر صاحب، د غوښې خوړل داسې یادونه وکړه چې په افغانستان کې ډېر کسان له مودو وروسته غوښه خوري. غوښه څومره ثقیله ده؟ معده څومره ازمولی شي؟ لکه هغې نه مخکې چا ترکاري باب خوړلی وي یا همدا میوه یې خوړلی وي او غوښه په ډېره اندازه واخلي، دا څومره په معده فشار راوړي؟
فریز جانې، داسې به ووایم چې غوښه چې ده، البته یو برخه ده چې هغوی ته مونږ سره غوښه ووایو، یو برخه ده چې هغې کې بیا وازده ډېره ده. نو غوښه که داسې وي چې ډېره وازدهنه غوښه ده، نو د هغې خوراک اګه چې وګوري هغه کې ډېره وازده ده، د هغې خوراک ثقیل ده نسبت هغه غوښې ته چې نسبتا بې غوړه ده. بیا بل غوښه که ووایي چې آیا دا سپینه غوښه ده او که سره غوښه ده، هغه سپینه غوښه مطلب د چرګو د الوتونکو دا مطلب دی، د الوتونکو غوښه کې بیا دومره ډېر غوړ نشته، د هغې ازمول څه آسان ده نسبت هغه سرې غوښې ته. بل هغه کسان کله کله فکر کوي چې دا خو دا سره غوښه ده، دې کې بیا نو دومره وازده نشته، نو فکر کوي چې دې کې دا تاوان به نه کوي. خبر ده چې خپله د نن هغه سرې غوښې کې هم کافي اندازه وازده ده، نو هغه یعنې غوړ انسان ته هم ډېر تاوان نه رسوي، رښتیا ماتوي. بل راغلو دې ته چې خپله غوښه چې ده نه یوازې معدې دپاره تکلیف پیدا کوي، چې یو ډېر غټ باس دی. کوم وخت ډېر پخوا د ازادي راډیو کې ما خپرونه درلوده دې برخه کې چې د نقرس مرض چې ورته وایي، ډېره غوښه انسان ته د نقرس ناروغۍ پیدا کوي، تکلیفونه پیدا کوي. نو دې برخه کې کوم وخت او موقع و دې برخه کې علاوه یو 50 دقیقې خو سره خبرې کوي چې نقرس ناروغۍ برخه کې، نو دغه تکلیف هم سره ته پیدا کوي. نو یو ډېره لنډه اشاره به وکړم، هغه څوک چې غوښې ډېرې خوري نو کله داسې کېدی شي چې نیمه شپه یو ناڅاپه فکر کوي چې زما د پښې دا یو د غټې ګوتې یو بند چې دی هغه نو ته به وایي چې چا پرې یو بم ایښی دی، دغسې ډېر سخت تک کوي یو ناڅاپه، چې دا د نقرس ناروغۍ یوه نښه ده، البته نښې زختې دي. نو اوس نو راغلو ستاسې پوښتنې چې غوښه چې ده، یو خو دا چې غوړ لري، غوړ چې دی د وخت چې زیات چې هغه هم بیا حیواني غوړ حیواني غوړ چې دی یو ناسالمه غوړ دی، نو هغه چې زیات چې انسان ته تاوانونه کوي، مختلف تاوانونه چې پخوانۍ خبرونه کې هم پکې خبرې شوي دي. بل دا چې سړي ته نقرس تکلیف پیدا کوي، او بل دا دی چې کله چې سړی غوړه غوښه وکړي نو هغه کله کله داسې وي چې د انسان معده فعالیت ډېر نشي کولی. فعالیت مطلب دا دی چې یعنې هغه معده نشي تشېدلی، حتی کله کله 15-18-12 ساعتو پورې کوم شی چې سړي خوړلی دی هغه معده کې پاتې کېږي، هغه تشېږي نه معده، ځکه چې د انسان د معدې عضلات ورسره داسې فلج غوندې شي، یعنی سست شي، حرکت نشي کولی. نو هغې په سر کې استوګ یا بل شی کلچې ملچه ورسره وخوري، ټولې په معده کې پاتې کېږي، حتی که ته کېږي نه کولمو ته، ځکه چې غوړ د انسان د معدې حرکت سستوي.
دا ځینې کسان چې خوراک ډېر د اختر په شپو ورځو کې وکړي، بیا دوی دې لپاره چې د ډوډۍ ازمشي په خصوص شپې طرف نه، بیا ورپسې کولا او پیپسي اخلي، دا څه کې دا واقعا مرسته کوي چې ډوډۍ ازمشي کنه نورم یو فشار راوړي په معده باندې؟
نه، دا غیر دې چې معده باندې فشار راولي هضمې ته خاصه ګټه نشي رسولی. نو علت یې دا دی چې خپله کولا او پیپسي دغه شیان چې ډېر خواږه دي، خواږه لا پسې انسان ته تاوانونه رسوي. نو دا یو غلط فکر دی، زه کولا او پیپسي به ورسره وڅښم او ډوډۍ به مې هضم شي. ښه به دی چې اول سړی د اعتدال نه کار واخلي او ډېره ونه خوري، او که چېرته بیا داسې وه چې څوک نو چانه لکه ډوډۍ زیاته شوې ده، نو هغې دپاره باید ښه به دی چې سړی حرکت وکړي. نو حرکت باندې بیا په رښتیا د انسان ضرورت زیاتېږي د ډوډۍ د هضمولو لپاره، یعنې عضلات چې دي هغه ضرورت لري چې هغې ته کاربوهایډریټ یا ګلوکوز ورسیږي. نو مجبور دی د انسان خپل ټول هغه میتابولیزم، یعنې د ډوډۍ هضمولو سیستم، بیا په فعالیت راځي. نو دا یې ښه لاره ده نسبت ته چې کولا یا پیپسي وڅښي.
او ډاکټر صاحب، کسان چې د د اختر پښ په ورځو کې ګډوډ خوراک کوي، خواګم خوري، ترخم خوري، غوخم خوري، دوی ته مخابرات ساده بخصوص هغه کسان چې رژیم کوي.
رژیم باندې په نشم مطلب څه
دی؟ رژیم نیولای وي او د اختر پښ په ورځو کې دوی ډیر خوړو سره یو ځلې مخ شي. دوی ته تاسو ته ویل غواړي چې ترڅو وکولای شي هغه خپل وزن عادي وساتي، ډیر ونه نشي دی شپ ورځو کې.
نو د وزن د پاره خبره دا ده چې سړی باید څنګه چې تصمیم نیول لري چې خپل وزن کم کړي، ماغه ډول باندې باید سړی مخکې لاړ شي. پرله دې ته چې د اختر شپې ورځې دي، نو سړی باید داسې فکر وکړي چې که چا مثال په توګه غوښه ډېره خوړلې دي، نو د هغې بدل کې باید کوشش وکړي چې هغې لږ غوړو نه لږ څه پرهیز وکړي، ځکه خپله غوښه کې هم غوړ شته، نو یې اضافه غوړ باید پکې وانه چول شي. یا دا چې په عین وخت کې چې چا غوښه ډېره خوړلې نو باید د نورو ډوډۍ بابونه په ډېرې استفاده ونه کړي. نمې مطلب ده چې نه زیاتره غنم باب او وریجې باب او کچالان باب دغه شی نه دي، نو دې نه باید ډېره استفاده ونه شي. نو یو ځینې کې یو ځکه سړی باید لږ څه کمیابیا پکې راولي، نو که غوښه یو پټه زیاته شي غوړ د سره کم کړي، ډوډۍ باب، وریجې باب، کچالان باب دغه شی نه دي ورسره کم کړي، او که داسې نه کړو نو نو د تبام تکلیفونه د تیږو وزن به ورسره زیاتېږي. نو
د اختر په شپه ورځو کې چې خلک ډېره غوښه خوري، د دوی یو استدلال دا وي چې دوی یوازې لکه غوښه خوري او دا ډېر تاثیر نه کوي په وزن باندې. واقعا هم داسې ده؟
نه، دا چې وایم داسې نه چې غوښه باندې وزن زیاتېږي، بلکې غوښه چې ډېره خوري هغه باندې هم وزن زیاتېږي. بل دا چې مخکې مې یاده چې غوښه چې زیاته شوه هغه نه بیا نو د نقرس تکلیف سره لیکه پیدا کیږي، نو دا ناسلام چې هغه وزن نه زیاتوي.
د اپنډکس په اړه کرا ته وایي او د اسهالات او د تورته ناروغیان چې بخترونه کې پیدا کیږي، استفراق خلکی د دې وجه څه کېدلای شي؟ آیا یوازې لته هم د ډیر خوراک ده او کنه تر شای نورې لتونه موي؟
مطلب هم کانګه
کانګه اسهالات وي او سره په څنګه کې ځینې کسان اپنډکس کیږي.
اپنډکس خو بل څه ده، مطلب هغه خو اپنډکس خو داسې چې د کولمې او برخه ده چې هغه پر سی کې التهاب کیږي، میکروب کیږي، هغه بالکل ځانګړی مفاس هغه خوراک پورې هیڅ اړه نه لري. د اپنډکس کولمې او برخه ده، هغه نو چې وګورې د آسیا نه نیولې د اروپا او امریکا دې ځایونه پورې دا علت یې سل په سلو کې معلوم نه چې ولې داسې کیږي. یعنی هیڅ رقم خوراک پورې دا اړه نه لري، زوړ، ځوان او د هر هیواد د حتی یو څوک چې ډېر ډنګر وي او ویخي حتی روژې نیسي هغې ته هم کېدی چې روژې ناشکې یو ناڅابه د اپنډکس تکلیف ورته پیدا شي. نو څومره چې ماته پته ده زموږ د کرکټ لوبغاړو یو کس په دې هېواد نه بهر یو ډېرې مهمې لوبې کې وو، هلته ورته اپنډکس کولمې تکلیف پیدا شو، بیا مالته عملیات شو. هلته د دې چې فرزنده یې اختر و یا ډېر شهین یې خوړلي، بلکې دی خود خپل د ټرینر د کنټرول لاندې وو، نو په دې اساس باندې اپنډکس بېخیل بل باس دی. راغلو دې ته چې دا د تاسې ولټۍ کول، کانګه کول، نس ناسته کول، دا نو د هم ډېر الکترونه لري. د کانګه کولو الکترونه دا ده چې معدې کې یو شی نشي پاتې کېدی، معده خپله عصبي شوې نارامه شوې ده، دې دپاره هم بیا الکترونه لري. شته الکترونه دا دي، یا دا چې یو څوک ده بېحده ډېر تند شی نه لکه مرچ، سرکه، لیمو، دغه شیونه که ډېر وخوري چې ازمولی نه شي، نو په دې اساس باندې د معدې دیوالونه تخریشیږي. نو هغه چې تخریش شو هغې ته حتی السر چې ورته وایي یا قرحه ورته وه پیدا کېږي نو هغه کسانو ته بیا یو نه خیدا ده چې د چا حتی کله کله حتی معدې نه وینه بیا راوځي، نو دا هغې بیا یو نښه دا ده چې د هغې یو اشتها خرابیږي ورسره، او بل هغه ډوډۍ بیا ډېر وخت په معده کې ساتل کېږي نه، هغه بیا سړی کانګه کوي. او بل کله کله ځینې شیونه چې ډېر مختلف شیونه چې سړی وخوري نو یو بل سره د مختلف خوراکونه تعامل کوي، دا معنی چې نه لګېږي یو بل سره، نو دا هم ته بیا دې باعث کېږي چې سړی کانګه وکړي. او راغلو نس ناسته چې خپله د ډېر وخت نس ناسته هغه انتانی لاملونه لري. انتان مطلب دا ده چې یا ویروسونه وي او یا بکتریا اوسي یا ځینې نور شیان هم شته چې امیبونه او دا شیان چې سړي ته هغه نسناسته پیدا کوي. نو هغه البته ډېره برخه یې چې د ناولو اوبونه پیدا کېږي سړي ته، ناول خوراک نه پیدا کېږي، هغه خوراک چې پوخشه نه ده بلکې خام ده همداسې خوړل کېږي. د بېلګې په توګه ووایم که څوک پر نیوزي کې پانی والا شین یې کاو دی یا دا چې د ملي پانی دي هغه اندل شوي نه دي، ناولې دي، هغه چې سړی وخوري نو هغې په اساس باندې واضح ده ویروسونه په هغې باندې دي، میکروبونه په هغې باندې دي، حتی تر امیګونو پورې هم کېدای شي. نو په دې باندې بیا سړي ته د نس ناسته پیدا کېږي او ډېر لږ وخت کېږي چې دا د دې علت د اتاشه نه اوسي بلکې مختلف ګډوډ شیونه چې څوک وخوري. مثال په توګه ځینې کسان دي چې د شیدو طاقت نه لري، هغه چې شیدو اوسکي نس ناسته ورته پیدا کېږي. نو دوی خو بېوزلې هېواد کې لکه افغانستان غوندې مثال په توګه اختر وخت کې یو چېرته لاړ شي هلته یو کوربه ورته شیدو وړاندې کړي او ده په غیر د ماشوم والۍ نه چې د مور شیدې اسکلي بیا په ژوند کې شیدې نه اسکلي کلته شیدو ورته وړاندې شي د بدن بغت نه دی د وسره نو کې دیسې د نس ناسته ته پیدا شي. بیز دې چې کوم ویروس او سی میکروب سی یا کوم امی پورته وسی دا چې نه د لامل کې دی چې د نس ناسته
او اوس خو نختار د او خلکو راغ وخت ډیر دی سرغه خو هم وی کوفته مر نه جوړي کباب مر نه کوي دوی کې والا خو هم دا خو په کوم شکل خوړلې خدي جوش کولې یا کبابونه ور نه جوړول کم ډول باید وخوړل شي.
لومړی باید تاسو باندې فرېږي چې غواخه باید په اور باندې، اور مې مطلب دا دی یعنی په خشي او خامه و نه خوړل شي. خامه په دې خبره کوم افغانستان کې اوس نو کېدای شي ځینې هېوادونه کې دا چې خامه مونږ زناور خو نه چې خامه خو خوړو مونږ چې دا خبره په دې واسطه چې اروپا کې لپه دا مرغه ته شي نشته. دلته هغه ځینې کسان دي چې دا سره غواخه چې دا هغې کوفته کوي، کوفته یې بیا لږ د کوچو غونې په ډوډۍ سولوي او د خوري. نو دا چې ده نو دا خبره کوم چې دا یو غیر سالم شي دی، ناسالم کار دی چې اروپا کې دوی ورته تاتار ورته وایي. هغه غوښه چې کوفته شوې ده او ډوډۍ باندې سودول کېږي هغه ډېره قیمتي هم ده، حتی دا په دلته اروپا مغازو کې ډېره قیمتي ډول باندې داخل شيږي او خلک یې سولوي په ډوډۍ باندې. نو دا یو ناسالم کار دی. نو فضل لوخته د افغانستان کې دننه خو څوک دا کار نه کوي، یوازې اروپایي شي افغانان ته وایم هغه به دا کار کوي. خو دننه افغانستان کې غوښه پخه شي پرغله دې ته چې آیا هغه کباب شي که وی شول شي او یا دا داش کې خود شي هغه نه ده چې خپل خوند پورې ده تبي پورې ده. مهمه دا ده چې غوښه باید ځینې ځینې کسان اوس بیا اروپا ته راځم بینشین چې کبابې د خپل رستوران و حالات چیزی هغه ته وایي چې نه نه داسې باید اوسي چې بیخي کباب شوي نه وي، مینځ کې یو کوټۍ وینه باید پاتې شي زه چې غوسوم باید یو تاس کې غونې داسې سره غونې نه غونې یو شاید نه رایي چې هغه مې خوښېږي. نو دا هم یو ناسالم مغذا ده. ډوډۍ باید دغه وایم غوښه باید داسې اوسي چې سمه پخه شي اوسي دا چې په د کی شول شي او کټ کباب ډول شي یا داش کی خود شي دا مهمه نه ده. تاسو خپل خواخه هر رقم چې د چا خوخي څنګه چې غني خان یو شي چې ولې چې خدای دې هغه در کی چې استا په خله سما ان د چا په خله چې سما وي بس ما غته خوري.
دا خبره خو مخکې تاسیاته کړو خو یو ځل بیا د اوریدونکو د لا په هوی لپاره تاسو وویل چې خوراک باید سره مکس نشي او کوم شان لکه وبل سره خند لګیږي چې د سبب کیږي یو څو کانګ وکړي. اوس غوښه ډېرې دي او د اختر میوه او کلچې او کیک خلک څه وکړي؟ کوم وخت غوښه وخوري، کوم وخت کیک او کلچې وخوري؟
نو کیک او کلچې د غوښې په مقایسه باندې نسبتا زر هضمیږي. هغه سره کوي چې د مثال په توګه د تخت په وخت وخوري او هغې نه وروسته که داسې وي چې د یو سړی د خپلوانو کره ځي هغې نه وروسته نور خپلوانو کره ځي نو ټول خو به ګاډي نه لري چې په کې لاچي. ځینې کسان یو برخه به په پخو ځي، ځینې به بیا ښاري بسونو کې ځي، بیا د کور نه تر بسونو پورې خو یو ټوټه لاره ده. نو دا کلچې ملچې زر هضمیږي. نو راغلو د واخې پښتني ته د واخې برخه کې به باید وای ما چې نو واخې چې دا اصلا سالم ما تغذیه دا ده چې اصلا په اونۍ کې باید د 300 ګرام واخې تیرند شي نو 300 ګرام په اوو ورځو کې چې وګوري کنه د ورځې دا چې په فکر کې چې 100 ګرام نه هم ډیر کاته دا چې 100 ګرام کته ورځي ته خو ورځي 200 ګرام کی 200 ګرام چې 300 ګرام چې صاحب کته ورځي ډیر لگا پخې سړی ته اجازه چې سره وخوري کنه نه سي نو لومړی دا به اول بد په پخې کې اعتدال وکړي بیا که واخه خوري نو هغه په غرمې کې چې ما کې خې زګه ورځ بیا وکړه د نسبتاً او سره ګرځي حرکت کوي دا غي حزمول اسانه دي او که سره د شپې بیا ډیر واخه وخوري دا د شپې بیا څنګه مې چې یاد مخکې یاد کړه واخه چې دا هغه پټ غوړ لري یعنی هغه تک کسرا واخه چې دا هغه د بیغوار نه دا غي کې غوړ دي نو که د شپې څوک بیا واخه وخوري دا معنا چې هغه کې غوړ موجود دي پټ غوړ موجود دي نو هغه کې بیا معده د انسان دومره غیر فعال کیږي چې ټوله شپه د دې معده نه تشيږي اغه یو خو پروت ده دا انسان بل واخه خوړلې واخه کې به ور موجود ده نو دا په دې اساس سر چې پورته شي اصل هیڅ ځای پورته نه پیښته دي نو دې لپاره به د شپې سره د نسبتاً سپک شی وکړي که هم د مثال په توګه وایم که څوک روغ ده د شکرې تکلیف نه لري نو هغه که د شپې کلچه باب وخوري او یو څه قدم ورسره ووهي دا هغې ازمول ډېر اسانه ده نسبت دې ته چې غوښه وخوري او که سهار وخته پورته کېږي چې نیمه مرۍ به حتی خوړی نه شي.
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب کور مو ودان، لکه څنګه مو چې تاسو سره ژمنه کړې وه چې د خپرونې په اوله برخه کې به راسره یاستئ، په دویمه برخه کې به اورېدونکو ته د دې لپاره چې اختر دی تاسو ورته لارښوونې وکړئ چې په خوراک کې دوی باید څنګه احتیاط وکړي، څه باید وخوري، په کوم وخت کې وخوري. او د تاسو وخت نه مننه چې راغلئ په دې اختر کې مو ځان بې کاره کړ او پروګرام کې مو راسره ګډون وکړو.
مهرباني، په مینه، په خوښۍ.
ژوندۍ اوسې کور مو ودان. اوریدونکو، د خبرونې دویمه نیمه نیمایي سندرو ته ځانګړې شوې ده. ورزو سندریا اورو تاسو هم په لیو بخون کې خدای تعالی سپارم. د سندرې نور پروګرامونه مه هېروئ.